دلمو حال و هوایم وجود من پر شده است توی قرارم جهان من با تو قشنگ است کلام من با تو یک رنگ است تمام حرفای من
امشب یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې اوري په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو او امریکایانو پلاوی په قطر کې له یو بل سره ګوري. افغان کارپوان په دې اړه څه وایي؟
باید یو موافقې ته سر ورسېږي تر څو د افغانستان د دغه موجوده بد اقتصادي وضعیت او کنګل شوي پیسې چې د افغانستان د ملت پیسې دي هغه هم بېرته ورته راوستي.
بهر ته د افغانستان څخه د وسلو د قاچاق په اړه هم تاسو ته یو راپور لرو. په ننګرهار کې لسګونه سندرغاړو سندرې پریښي او نور کاروبار شروع کړی دی. کامینګل چې په ننګرهار کې د سندرغاړو د اتحادیې مشر و اوس منتو خرڅوي. دا او ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته. خبرونه به له اسدالله لودین واورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان شمالي سیمې زلزلې لرزولې او ایران کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخ و ډب شو. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. دا غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو یعنی د نومبر په 13 او د دسمبر په لومړۍ نیټه د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو له ناڅاپي ړنګېدو وروسته ما د ناټو د ونډې په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه پیل کړه.
ستولتنبرګونه ویل چې د ناټو د غړو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مشخصو مسایلو خبرې وکړي، خو یادونه وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یوه تراژیدي ده. ناټو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف نورو غړو هیوادونو خپل ځواکونه د روان کال د اګست په 13 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته وویستل. ملګری ملتونه د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 3,55,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي. اوچا همداراز په شمال ختیځو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم نږدې شاوخوا 2,40,000 کسانو ته د مرستو خبره کړي. د اوچا په خبره که هم د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ننګرهار له حوزوي روغتون سره د صحي وسایلو د مرستې یادونه شوې او اوچا په ننګرهار، نورستان، کونړ او لغمان ولایتونو کې هم له بېوزلو خلکو او بېځایه شوو کورنیو سره د مرستو یادونه کړې ده. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلاره به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ټویټر پاڼه د تلویزیونونو لپاره د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې له لوري پر اعلان شوي مقرراتو اندېښنه ښودلې ده. دغه وزارت د رسنیو لپاره د طالبانو دا مقرره یا تګلاره د هغوی د ژمنو خلاف یاده کړې. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له تلویزیونونو غوښتي چې هغه سریالونه او ډرامې چې ښځې پکې وي ونه ښیي او همداراز هغه سریالونه په هیڅ صورت خبره نکړي چې د انبیاو یا صحابه و تمثیل پکې شوی وي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 و د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونه ولرزول. د هند د زلزله پیژندنې د ملي مرکز پر اساس د دې زلزلې مرکز چې د سهار په 8 بجې وشوه د تخار ولایت مرکز تالقان ښار ته نږدې و. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو یا مالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکول شوی. په افغانستان کې د اکثرو زلزلو مرکز د هندوکش په غرونو او یا لمنو کې وي. راپورونه وایي چې تېره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ خوډاب شوی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهرچیانو اوښکۍ بهوونکی ګاز وشینده او د ربړي مرمیو ډازې وکړې. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو او دغه راز د سپوږمکۍ له لارې د اسوشیتد پرس په اخیستل شویو تصویرونو کې د اصفهان ښار په ځینو سیمو کې اعتراض کوونکي لیدل کېږي چې مرد وی ډکټاټور شارونه ورکوي. د اصفهان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې یو شمیر مظاهرچیان نیولی دي خو دقیق شمیرې ونه ښود. له بلې خوا د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې په پرونیو مظاهرو کې 120 تنه نیول شوي او محبس ته استول شوي. دا سازمان د دریو تنو د وژل کېدو د احتمال یادونه هم کوي. په اصفهان کې له 2 ورځو راهیسې مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې شوي دي. او عراق خپل هیواد ته د هغو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره چې د بیلاروس او پولان په پوله کې بند پاتې دي نورې الوتکې لیږي. د دغه هیواد بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې تر اوسه پورې یې نږدې 1000 تنه بیرته خپل هیواد ته استولی دي. د عراق د بهرنۍ چارو وزارت ویاند احمد الصحاف پرون جمعه وویل د عراق د هوایي چلند 2 الوتکې به په راتلونکو 24 ساعتونو کې له بیلاروس څخه 1118 عراقي پناه غوښتونکي بیرته راولي. د دغو پناه غوښتونکو اکثریت د عراق کردان دی.
له ازادي راډیو خبرونه واوریدل کولای شي. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. دوه کې د طالبانو حکومت، اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د خبرو لړۍ نن پیلېږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د مهالویش له مخې به نن د اروپایي ټولنې له استازیو او نورو لوریو سره غونډې وشي. طالبان د خبرو اصلي اجنډا سیاسي موضوعات د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت خی. خو کیلو لوریو ته ځینې نور لومړیتوبونه هم شته چې جزئیات به زموږ له همکار واورو چې دغه موضوع تعقیب کړي. مهرباني.
نن دوه کې د طالبانو حکومت، اروپایي ټولنې، امریکا او نور جهتونو ترمنځ د خبرو لړۍ پیلېږي. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د نننۍ غونډو په اړه ډېر تفصیل ورنکړ، خو دومره ویل چې امریکایي لوري سره نن کومه لیدنه نه ده پلان شوی. ښاغلی نعیم دا هم ویل چې دغه مهم موضوعات په لیدونو کې پلان شوی دي چې بحثونه پی وشي. د دې خبرو اترو لپاره د طالبانو یو پلاوی لاله وړاندې په دوحه کې دی، کوم چې نن د 28مه نه پایله او تر 29مه پورې به دوام وکړي. طالبان وایي دوی خبرو د پاره یو مهمه اجنډا لري او د هماغه اجنډا پر مخ به دغه موضوعات پر مخ وړي. د طالبانو په اجنډا کې تر ټولو مهم موضوعات او دغه د سر موضوع د افغانستان د بانکي زیرمې ده چې باید امریکایي آزاد کړي. چې په دې ټکو باندې باندې واځي امریکایي لوري سره دوی خبرې کوي، بلکې د اروپایي ټولنې استازو او تر پای ځینې نور جهتونه چې قطر هم مهمه برخه ده په دې بحثونه وشي. او سیاسي موضوعات چې لاغنه د افغانستان کې دننه دی او ټولګټونو حکومت تشکیل هدف دی، تر خوای د ټولنیز وضعیت په اړه باندې چې د خونځو ته د جوړو تک دی، په کار کې کار د پاره د خوځو اجازه ده، او ځینې نور بشري موضوعات هم شامل دي چې د خبرو لپاره لومړیتوبونه ټاکل شوي او بحثونه پی وشي. د طالبانو لوی اندېښنه د حق څخه په اړه باندې ده چې شاید د دوی حکومت پر راتلونکي کې ورسره مخ شي، چې هغه اقتصادي بحران او د افغانستان د بانکي نظام سقوط دی چې دا تر ټیره پورې پر هغه مرستو پورې نغښتې او تړلې ده چې بهرنیان له خوا د افغانستان د حکومت سره کېږي او تر خوای د افغانستان د بانکي زیرمې ده. خو اروپایي ټولنې او تر خوای د امریکا لپاره په دې غونډه کې ځینې نور لومړیتوبونه هم شته دي چې له دې ډلې ټرامپیسټ وړاندې ورته اشاره کړي او هغه دا دي چې طالبان باید له هر څه د ترهګرۍ پر ضد باندې یو کوټلګا مبارزه وخی او هغه داسې مبارزه چې ژمنتیایي له نړیواله سور ټولنې سره دای چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ځاله باندې بدل نشي. تر خوایل افغانستان د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند ته هلته ګواښ دی دراوتلو موضوع ده، د بشري مرستو موضوع ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې دي. تر خوایل یو ټول ګډونه حکومت یا هم شمول چې ورته وایو د داسې حکومت تشکیل دی چې په هغه کې ښځې هم کار ته د تګ اجازه ولري او خوایل نجونو ته هم اجازه ورکړل شي چې څو ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبان دې ټولو ته ځان ژمن خیه وایي چې دوی د نړیوالې ټولنې سره دا وعده کړي او پر خپلو وعدو باندې ولاړ دي. یو بل مهمه موضوع چې له دې غونډو ډېر رهیله کېږي او شاید دا غونډې ځکه باهمیت ته ګڼل کېږي هغه دا ده چې ویدوزو رسنیو هم داسې راپور نه خپاره کړي چې ګوندې اروپایي ټولنه او امریکا وغواړي په یو داسې ډول باندې د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورلو لپاره یوه لاره عمومي چې مخامخ طالبانو سره مرسته ونه شي سو حکومت دوی پیاوړی شي بلکې داسې لارې وشنجول شي او پیدا کړل شي چې د افغانستان د بنسټونو د پایداره کېدو لپاره او د افغانستان د بنسټونو د سقوط مخه ونیول شي تر څو مرستې ورسیږي. تر خوا یې بله مهمه موضوع هغه د بشري مرستو رسول دي چې د افغانستان سره وشي چې په دوی کې مخامخ نیخ په نیخ د هغو کسانو سره مرستې دي چې یا یې کار روزګار زیان شوی دی او یا هم په یو ډول باندې اوس تر ډیره اغېز.
مننه د تاسو له توضیحاتو نه. زموږ همکارو د دوحې کې د طالبانو د پلاوی همدارنګه د امریکا او اروپایي ټولنې د چارواکو د استازیو ترمنځ د خبرو د پیل په تړاو باندې جزئیات راکړل چې په کوم موضوعاتو به خبرې کوي. په همدغې موضوع د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له یو سلاحکار وزیر او د چارو له شنونکي ښاغلي شهزاده مسعود سره خبرې کوو. مسعود صاحب کورودان چې ټلیفون مو واخیسته، په دوحا کې طالبان ځانته اجنډا لري او امریکا بیا ځانته اجنډا لري. طالبان عمدتاً د مرستو د ترلاسه کولو، د پیسو د خلاصېدو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د جلب په خاطر ورزی هلته، او امریکا بیا د تروریزم ضد مبارزه غواړي او بشري حقونو باندې ټینګار کوي. فکر کوي دغه دوه بیلې اجنډاوې چې دوی به څنګه سره ګډې موافقې ته ورسوي او ګډ اهداف به ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې یو ډېر ښه فرصت هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره. یعنې زمونږ د یو افغان ویلی شم چې د دغه فرصت نه په استفادې سره اول خو د دغې ناست هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دواړه لورې یو ښه نتیجې ته ورسیږي، د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنې ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري چپاره کې د موږ اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شي، هغه ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه ماسته چې تقریبا څو ورځې به ادامه لري، امید ده چې ښه پایله افغانستان د خلکو لپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو چې د پاسه څلور لسیزه متاسفانه په جنگ کې تیر کو او اوس یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ماسته په دې فرصت نه استفاده دواړه لوري یو مثبت عمل تصره ورسی چې د افغانستان لپاره ښه پایله ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوه ته داسې وخت ورغلی دي چې په افغانستان کې د نن غنې ستونزې لام شته، په ځای پاتې دي، دنجونو خوانزي دوی تړلې دي، نه د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترګری په ضد مبارزه کې چې دوی ژمنې کړي وي، مثلا د داعش او القاعده د لمنځوړلو، داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه پیښ کړي دي. فکر کوي دا کلاس ورغلی دوه ته چې بیرته له ډاک کلاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیوال ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مکړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغه څه د لور نه رینه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کی. زه فکر کوم چې ډېر څه مسایل شته چې تاسو کې موږ د نړۍ سره مشارکت لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسیږو. زه فکر کوم چې د دوی په تړون کې یو مسله هم همدغه و چې د طالبان د اسلامي تاریخ سره د امریکا متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نورو هیوادونو لپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې د افغانستان تلاس ورکړي، د افغانستان خلکو تلاس ورکړي، ځکه موږ د پاسه څلور لسیز جنګ نه اوس راوتلي یو. کوشش مو دا ده چې د ثبات دلته باید ټینګ
شي. ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړه، همدارنګه سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې ګڼې هیوادونه له هغې ډلې منځنۍ آسیا او روسیا د افغانستان له شماله ګواښل کېږي. دوی ویلي دي چې هلته ګڼ وسلوال شته چې د دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، هلته پوځي مانورونه هم کړي دي، مګر دغه تهدیدات خو هغه د اوس هم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوئ په دې ارتباط؟
بله، پخوا هم لکه روسیا او چین چې تاسو یار کړی د منځنۍ آسیا هیوادونه، د پخوا نه د امارات د راتګ نه پخوا هم دوی دغه تشویشات درلودل. دا تشویشات اوس هم شته ده، اما زه فکر کوم چې کچیر د داعش دله د بیرونه سپورت نشي بیرونی کومک نه لري زه فکر نه کوم په افغانستان کې دومره مردمی ریشه نه لري زه امید کوم چې هغه دخالتونه چې اوس هم په شکل د اشکال د افغانستان په قضیه کې روان دي د هغې نړیواله ټولنه د امارت اسلامي سره په ګډه د دغسې یو پدیدې باید مخه ونیول شي ځکه چې دا افغاني پدیده نه ده تشویشونه سته ده اما زه امید کوم چې دغه ټول تشویشونه په یو مثبت عمل کې هم د نړیوالې ټولنې سره هم د سیمې د هیوادونو سره دا باید یو حل فصل سره برابر
شي. وروستۍ مسله دغه خبرې خو دوحه کې کېږي طالبانو ټینګار هم دا دی چې باید همدغه د دوحې تړون چې تیر کال شوی و دا باید په بشپړ ډول باندې تطبیق شي. څه فکر کوئ د دغه تړون هغه عمده مسایل تطبیق شوي دي؟ دواړو غواړو ورته خپل مسؤلیتونه پکې ادا کړي که څنګه؟
متاسفانه چې کله کله وخت د دواړو د لورې نه یو په بل باندې دا اتهامات کېږي چې نه دي تطبیق شوي. زه امید کوم چې هم تطبیق شي هم په نتیجه کې موږ په فعلي شرایطو کې د نړۍ سره داسې یو مثبت تعامل ته ورسېږو چې نور په افغانستان کې د روان مشکل خصوصا دغه ناورین چې لوی را روان د اقتصادي ناورین دغه ته د پای ټکی کېښودل شي او د افغانستان سره نړۍ یو مثبت عمل کې یو خط فهم ته ورسېږي.
ډیره مننه کوم ښاغلی مسعود شهزاده مسعود د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار وزیر او د سیاسي چارو شنونکو چې له کابل له موږ سره د دوهې د نننۍ او سبانۍ ناستو په اړه باندې خبرې وکړې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورې.
د ایران لخوا د افغان او ایران لپاره د سوداګرۍ غډی خونې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د قانون د کیندنې اجازه ورکړي. د دې خونې مشر حسین سلمی د ترکیه اجانس اناتولی ته تیر ورځ ویلي د تهران او طالبانو وروستیو ناستو ته په کتو سره ایرانی چارواکو له طالبانو غوښتي ترڅو د قانون د کیندنې په برخه کې ایرانی انجینرانو ته د کار زمینه برابره کړي. د نوموړي په خبره له دې لارې به د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې د پخوا په څیر پیاوړي شي. د ایران لخوا د افغانستان او ایران د سوداګرۍ غډی خونې مسؤلونه دغه شان زیاته کړې ده. د افغانستان سرګډه پوله لري او د دواړو هیوادونو ګټي کولای شي د سیمې په ګټه هم وي. د خونی د مسؤلینو له قوله ویل شوي چې طالبانو هم د ایران دی وړاندې ستردا مهاله شین چراغ نه دی خودلای خو هیله مند شته چې دواړو خواوې یوې پایلې ته ورسیږي. هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د قانون وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د طالبانو د کورنۍ او چارو مالی وزارتونو او د بانکونو ټولنې له استازو سره د افغاني د ارزښت لوړو ساتلو او د ډالرو د نرخ د کنټرول په هدف د وی کمیټې د جوړېدو خبره کړې. د دې خونی لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې چنل خبره شوی ویل شوی دغه کمیټې رامسته کېدل د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو په بازار کې د دورخلو ثبات ساتلو لپاره اړین ګام یاد شوی. په یاد خبر پاڼه کې ویل شوی د سوداګرو ستونزو په بانکونو کې خپل پیسو ته د سوداګرو نه لاسرسي او په بازارونو کې په نرخونو د ناوړه اغیز او نور موضوعات په اړه به هم د دې کمیټې لاري اغیزمن ګامونه پورته شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ نوي افغاني دیرش پوله، یو ایرو یو سلو څلور افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو یویش افغاني اویا پوله، یو سعودي ریال څلور ویش افغاني لس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني دوه دیرش پوله، زر هندي کلدار یو لس او لس افغاني او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه دی لس افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. طالب چارواکي له افغانستانه د وسلو د قاچاق په اړه یوه خوله نه دي. طالب ویاندویان او د کورنیو چارو وزارت که څه هم پاکستان او ایران ته د ام فور ټوپکو قاچاق او همدارنګه د مرمۍ ضد امریکایي پوځي ټانکونو او نورو وسایطو قاچاق ردوي، خو ځینو نور بیا په یو ډول دغه موضوع تایید کړي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او د طالبانو له حکومت پکې غوښتنه شوې چې قاچاقونکي باید ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي. جزئیات په دغه راپور کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو مهمات او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیا لا بیا څرګندونه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولی چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر لخبرې دوه وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوز لپاره د امریکا لخوا مرسته شوي مرمۍ ضد ټانګونه د پاکستان پر سړکونو لیدل کیږي. تازه یو بله ویډیو هم خپره شوې چې پکې ښکاري د امریکا جوړ شوي مرمۍ ضد ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلی تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کره نیټه معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخواني حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان له لارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یوه خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1300 M4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنه کړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شي به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوې ده. طبعا موږ خود دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم دي وسلو د قاچاق په اړوند.
خو د ښاغلي خوستی د څرګندونو برعکس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ یا IT رئیس خیرالله شینواری په یو ډول د 1300 M4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. ښاغلي شینواری په خپله ټویټر پاڼه د وسلو قاچاق کوونکو ته د بېننګه خطاب کړی او پوښتنه یې کړې چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1300 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خورولی دي. هغه په خپله ټویټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ غبرګون په ځان پسې لري. ټویټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته ور وپیژني. هغه پوښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې دا ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کیږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمیر پرمختللې امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لوېدلو. له همدې امله افغانستان نه لته وړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځینې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبر کوي چې نه یوازې له دې وسلو ساتنه کوي، بلکې له دې پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420222640001.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي هیواد پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلین وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مال په ټپه ولاړ دي او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې د رئیس کمینګل کور ته ورغلی او خبرې ورسره کړي دي او په اړه یې دغه راپور جوړ کړی دی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاري چې د منتو پلورون کې ګوتې د منتو له څمڅې سره نابلده دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي، خو د زیاتېدونکي فقر او بیکارۍ په دې شپو ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورون کې د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشی وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بېسوري د دې له امله وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار یې په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف یې په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولږې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړه یې په ستوني کې نښلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې، د ما څه خیر روژه ثوابي کې دا زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغ غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وایي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله یې د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخلې، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چند راغلی بس موسیقي بد که دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي هغه سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي هغه به زموږ کار نه ده. تصفیه اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید موږ ټول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي. افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمیت کېدو لپاره ډېره قرباني ورکوي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقۍ ته اجازه ورکړي، ځکه د په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړه کولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز بې سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
څوک وانه وریږي دا رباب په مهد کې راځه.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېږي. ورزو لاند خبرونه له اسد الله لودین اورو.
په پام کې ده چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. دا غونډه د رواني اونۍ د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د نومبر په 13 او د دسمبر په لومړۍ نیټه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي. ملګری ملتونه د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. جرمني وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلاره به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزورې کړي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 و د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونه ولړزول. دا زلزله نن سهار 8 بجې وشوه او مرکز یې تالوقان ښار ته نږدې و. راپورونه وایي چې تېره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډب شوی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکز کې پر مظاهره چانو اوښکې بهوونکی ګاز وشیند او ربړي مرمۍ فایر کړې. او عراق خپل هیواد ته د هغو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره چې د بیلاروس او پولنډ په پوله کې بند پاتې دي نورې الوتکې هم لیږي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. دوی منی مای پیلو په دوی منی مای کې تر پایه پورې د زهرو کاروان اونیز خبرونه خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان بزګران وایي چې سخ کال د تاریاکو بې تر پروسه کال دوه برابر لوړی شوی دی.
یاندې پروسه کال په 30,000 کالداري داس خرڅېدل. شش کال تقریبا د 8000 څخه شروع تر 2000 پورې دغه سي تاریاکو هغه ششان خرڅېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې صحابي کارکونکو وایي روغو خلکو ته د نشي موادو په اړه په هواي ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
بر مردم عام موارد را که معرضه برشان میکنه نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عام خلکو سره بحث ور باندې کوو له هغو موضوعاتو سره توپیر لري چې له متاجرو سره بحث ور باندې کوو.
دا چې د نشي موادو د جانونو په اړه د پوهاوی په برخه کې حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي په دې اړه مو له ډاکټر ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
دا د جامع کلیدي افراد اشخاص نه البته کېږي چې هغه کې مولا امام صاحب شته، هغه کې معلمین شته، هغه کې سړي کارمندان شته.
د نیاز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل می د خپل مور د جنازې په مراسمو کې ګډون و نه کړ.
زما مور به حق ولا شي دلته هرته می مور مړه هرته به تاسو نه.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې سلیم ولی اکرم تر گریوان نیسیا ولسوالی ته بیایي.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه په هیڅ نه خبر.
اوس ته خبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د تریاکو بې دوه برابر لوړې سوي چې دې کار بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته هڅولې دي. د تریاکو جینو کاروباریانو ازادي رادیو ته وویل چې د یو کیلو ګرام تریاکو بې پر وسه کال 30,000 پاکستانی کلداري و خو سخ کال تر 80,000 هم لوړ سوي ده. بزګران وایي چې د وچکالۍ، بېوزلۍ او نورو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشټوالی دوی دې ته اړ کړي چې کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د نورو قوانینو په شان د نشه یي موادو سره د مبارزې قانون هم ځنډیدلی او د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ حکم او اعلامیه نه دا ورکړي. که څه هم بزګران اندېښنه لري چې کیدای شي د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړي، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. نصر الله او زلمی چی په کندهار کې د تریاکو کاروبار کوي وایي چې خلک د کوکنارو د کښت منع کولو او بازار کې د تریاکو د کمښت له ویرې تریاک زیرمه کړي دي. له همدې امله په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي.
د تریاک پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خرید و فروش لرو، تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې پروش کال په څلوېښت زره اته څلوېښت زره کلدارې داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغسې د تریاکو هغه ښه شیان خرڅېږي. لوړوالی په دې باندې راغلی چې عمارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي، نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانښت شته خامخا.
چلے چی پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راځي، هغه څلور خوندې کوي و امارت یې بندوي. انور دولت خو دا شل کاله وواله کمپاینونه نه ودوري و ستاره خوا وکړله ځنیکړه بند دا داسې بندوي چې په تلک په راګیر کښې هلته ووایي چې تریاک بند که دلته بګر افغانستان کې تار ورېدی نو په هغه ورځ دا امارت نه دی. امارت
پخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت عمده لامل ناامني بلل کېده چې بزګرو به هم له همدې ناامنۍ څخه ګټه اخیسته او کوکنار به یې کرل. عبدالعزیز د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې بزګري کوي. دی وایي چې سږ کال یې خپله ځمکه د کوکنارو د کښت لپاره چمتو کړې ده، ځکه چې د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نشته او نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی.
وچکلی ده او ډېر په عذاب یو، اوس سره مسکنان سوي یو. دا امارات چې راغلی دی تاریخ ګران سوي دی، موږ غواړو چې تاریخ وکړو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې ناڅرګند برخلیک نړیواله ټولنه هم اندېښمنه کړې ده. د هېوادونو په خپله نوې غونډه کې چې په ایټالیا کې جوړه شوې وه، د افغانستان نشه یي مواد د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ وباله. مدني فعالان او ځوانان هم اندېښمن دي چې د کوکنارو کښت او نشه یي مواد به د افغانستان امنیت او افغانانو د روغتیا لپاره ناوړه پایلې ولري. د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالله آزادۍ راډیو ته وویل چې د زراعت نه میکانیز کېدل او مشروع زراعتي محصولاتو ته بازار نه موندل دوه هغه عمده عوامل دي چې د کوکنارو د کښت دوام ته لاره ور کړې ده.
د تریاکو د کرکې لپاره اساسي عوامل اول دا چې زموږ د محصولاتو لپاره بازار نشته دی، او کله چې موږ غواړو چې انار، انګور او نور محصولات نور ملکونو ته انتقال کړو، نو بعضې وختونو کې دا په لاره کې خصا شي یا د منځه لاړ شي چې دا د یو بزګر دپاره ډېر غټ تاوان دی. تریاک د ډېر زر سودا کېږي، بعضې وختونو کې حتی په پټي کې خرڅېږي او په پټي کې سودا شي.
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د حکومت او کورنیو چارو وزارت له ویاندویانو سره د اړیکو پیدا کولو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. اما د حکومت محلي چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه کوم رسمي حکم نه دی ترلاسه کړی. د دې جملې څخه د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري آزادۍ راډیو ته وویل:
حالن رسمی پریکړه تر اوسه نه ده سوې، ځکه چې نور مشکلات او ستونزې شته. تر څو چې د امارت رسمي پریکړه کېږي تر هغه وخته پورې به کېدلی شي امانات به نه اوسي. اوس موږ انتظار یو هغه ته چې هغه کوم پریکړه کوي په دې باره کې، د مشکلاتو په اساس باندې کېدلی شي څه لږ وخت واخلي.
په تېر پسرلي کې د افغانستان په دوه ویشتو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو څرګنده نه ده چې د روان شمسي کال په دوهم فصل کې به په څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وي، ځکه چې پخوا به د افغانستان دولت او بهرنیو مؤسساتو په ګډه په دې اړه څېړنه کوله.
په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال په افغانستان کې د تریاکو بیې تر پرو سږ کال دوه برابره لوړې شوې دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ساحوي کارکوونکي په ښوونځیو او عامه ځایونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دا کارکوونکي وایي چې دوی تر ډیره حده د ټولنې روغو خلکو ته ډیر پام کوي چې له یوې خوا خپله ځانونه له نشو څخه وساتي او له بلې خوا له معتادینو سره مرسته وکړي چې په خپله خوښه درملنې ته غاړه کېږدي. د دې موضوع په اړه به دا راپور واورو.
په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون ساحوي کارکوونکي سهار وختي په هغو معتادینو پسې راوځي چې په سړه هوا کې د واټونو پر غاړه پراته وي او له کړاوونو ډکه شپه یې سبا کړې وي. ډیری معتادینو ته له لومړیو وختونو څخه بیا تر اوسه پورې د نشې پرې حدود د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي، او کورنیو یې هم د درملنې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون یو ټولنیز کارکوونکی عزت الله مایار وایي دوی له همدې امله هم معتادینو او هم روغو خلکو ته د نشې موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي چې له نشو څخه د لریوالي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي.
بر مردم عام موارد را که معارضه برشان میکنیم نسبت به
حق موضوعات چه مور لعام و خلق سر بحث بانی کهو لحوق موضوعات سر توپیل لرش لمتاجر سر بحث بانی کهو موش عام و خلق تا پومومی دول ده اتیاد ده پروگرام پر معلومات ور کهو دار دول ده نشی مواد و ده جسمی او روانی زیانون یادوان ورته کهو خبر ملاقات بیا پساهه که لمتاجر سر لرو کل چه موش لمتاج سر خبری کهو مجبور یو هغه ته تشویقی پړاوونه تشریح کړو چې هغه په خپله خوښه د درملنې لپاره په روغتون کې ځان بستری کړي.
شوند که خود را بستری بسازن جهت تداوی.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشې موادو په زیانونو د معتاد پوهول او هغه د درملنې لپاره راضي کول او چمتو کول خورا ګران پړاو دی، ځکه معتاد که خمار او که نشه وي د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. له همدې امله د نشې موادو د زیانونو او درملنې د لارو چارو په اړه روغو خلکو ته پوهاوی ورکول ډیر مهم کار دی، ځکه روغ خلک کولی شي چې هم خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او هم د خپلې کورنۍ معتاد غړي د درملنې لپاره چمتو کړي. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یوه نادولتي مرکز صحابي کارکوونکي یاسمین ظهوري وایي چې ناسم تبلیغات د دې سبب شوي چې اوس معتادین له درملنې څخه ډارېږي. له همدې امله ضروري ده چې د نشې پرېښودلو لپاره معتادینو ته پوهاوی ورکول شي.
دا ډیره مهمه ده چې له معتاد سره د هغه کورنۍ د نشې په پرېښودلو کې همکاري وکړي. کله چې معتاد نشه پرېږدي باید پیغور ورنه کړل شي. که پیغور ورکړل شي معتاد بېرته نشو ته مخه کوي. زموږ هدف دا دی چې په کورنۍ او ټولنه کې دا پیغور کم کړو.
معتادین په داسې حال کې د درملنې لپاره هڅول کیږي چې د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره په بازار کې نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي، او په ورته وخت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې امکانات هم ډیر کم شوي دي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې روغو خلکو ته د نشه یي موادو په اړه پوهاوی ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په ټولنه کې له رضاکارو خلکو څخه د حمایوي ګروپونو جوړول دا ګټه لري چې خلک د نشه یي موادو له زیانونو څخه خبر او په نتیجه کې یې د نشه یي موادو د استعمال کچه راټیټه سي. دا چې دا حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي، په دې ګروپونو کې باید کوم خلک غړیتوب ولري، او دا ګروپونه له نشه یي موادو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې، او په پیل کې مو د حمایوي ګروپونو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
حمایت کوونکي ګروپونه هغه ګروپونه دي چې په جامعه کې کار کوي، د خلکو د آګاهۍ د لوړولو په خاطر باندې، ځکه چې هغه کسان چې په کورونو کې دي هغې د اضرار مواد مخدر په باره کې د ترک احتیاط په باره کې هغه پوهاوی نه لري. د دې د آګاهۍ په حیثه کې مونږ حمایوي ګروپونه تشکیلوو چې دا د جامعې کلیدي افراد اشخاص نه، البته کېږي چې هغې کې ملا امام صاحب شته، هغې کې معلمین شته، هغې کې صحي کارمندان شته، هغې کې هغه کسان چې ایک صدیق دي، البته موتاد شوي کسان دي، دوباره هغه بېرته ګروپ کې راولو. د اقشار مختلف جامعې نه جوړېږي دا ګروپونه. البته
په دې ګروپونو کې د غړیتوب شرطونه او وړتیاوې کومې دي؟
هر څوک کولای شي په دې ګروپ کې اشتراک وکړي، خصوصا هغه کسان چې تداوي شوي دي. هغه موږ اول حق اولیت هغې ته ورکوو، ځکه چې هغې کولای شي چې په خپله ژبه باندې هغه کسان چې روغ دي یا معتاد دي وپوهوي، ځکه چې د هغې خبرې هغې ته فایدهمند دی نسبت په دې چې موږ ورسره وغږېږو. په دې کې په خپله با رسوخه با نفوسه افراد د ټولنې په خپل رضایت سره راشي او حاضر شي او په ټولنه په جامعه کې یو ښه نوم ولري او ښه په شخصیت کسان وي.
معتادین د دې ګروپونو له فعالیت څخه څه ګټه ترلاسه کولای شي؟
دا حمایوي ګروپونه چې دي د معتادینو د بستره کېدو په حصه کې ډېر مهم رول لري، چې دوی وکولای شي چې صحي مرکز ته تداوي مرکز ته معرفي کړي، هغه ته ریفر کړي تداوي شي، یعنی د دغه نشه یي توکو څخه خلاص شي. او دویم هغه معتادین چې جوړ شوي دي، البته د هغې د کار پیدا کولو په حصه کې ډېر کومک ورسره کوي. کله چې یو معتاد جوړېږي په جامعه کې، طبعاً هغې ته په هماغه پخوانۍ سترګه ګوري. بیا د دې فواید هغه دي چې کله چې یو روغ کس د مواد نه خلاصېږي، جوړېږي، د بستر نه وځي، دوی یو قسم تبلیغ خپله دغه جامعه کې یا خپل همدغه فامیل ته کوي چې دا شخص فعلا جوړ دی، دې ته په عقارت سترګه مه ګوري، دا فعلا جوړ شوی دی، صحتمند دی، او دوی ورسره همدغه کومک کوي چې دغه لکې ننګ د دوی نه ایسته کړي او دې ته د یو سالم شخص نوم په ورکړي، چې یعنی شخص فعلا جوړل د نشه توکو څخه بالکل لرې شوی دی.
د حمایوي یا ملاتړ ګروپونو مسؤلیتونه څه دي؟
په یو سنتر کې کله چې کارمندان کوي، تعداد کارمندانو ډېر کم وي، نهایت یو شپږو نفر یا لس نفره شاید ولري. هغه شپږو نفر یا لس نفره نشي کولای چې په ټولنه کې عامه پوهاوی ټولې ته ورکړي. نو په څنګ کې موږ حمایوي ګروپونه یا ولنتیر ګروپونه تربیه کوو، چې هغه کولای شي چې زموږ سره یو کومک وکړي، یعنی هغه مشکلات چې کوم چې په جامعه کې په ټولنه کې هغه جمهوري کوي، سنتر ته خلک یو دفتر کولای شي چې هغه ته یو لار حل پیدا کړي.
مثلا دوی څه ډول مشکلات جمهوري کوي او بیا یې څنګه د درملنې مرکزونو ته سپاري؟
کله چې یو شخص متاج هغه د جامعې نه بخې لري کیږي، حتی هغه من هیڅ اعتماد نه کوي. دا ګروپونه دغه مشکلات په جامعه کې لري، دغه تکلیفونه چې څوک لري، کله چې په جامعه کې ټولنه کې تکلیفونه یا مشکلات ګوري، ستونزې هغه ستونزې ټول جمهوري کوي، لس کوي، موږ ته راوړي، موږ تر حد امکانه پورې هغه سره کومک او همکاري کوو. هغه ګروپونه چې البته په ټولنه کې کار کوي، د نشه یي اضرار مواد مخدر مشکلات جمهوري کوي، یا دا چې خپل یو معتاد، یا دا چې فامیل کې څوک معتاد، یا په ټولنه کې څوک معتاد دی، ورسره یو نوو همکاري کوي چې دغه مخه ونیسي، البته د معتادیت مخه ونیسي. بل دا چې په وقایوي بخش کې هم دی، ورسره هغه کسان چې په مروز د خطر دی، البته په وقایي شکل هغه سره کار کوي، چې دی وام اختن شي په نشه یي توکو باندې، چې زیاتره کوشش کوي چې مرکز ته معتادین راولېږي. او بل دا دی د فامیل سره کومک کوي، یو ارتباطي پل دی د فامیل سره په ټولنه کې او په خپل شخص سره. بل فواید دا دی، یا فایده دا ده چې په اوتریچ یا ساحه کې کله د صحی کارمندان یا اجتماعي کارمندان زی دیو سره دغه په معرفي کې البته کومک او همکاري کوي، ځکه چې یو ګروپ نشي کولای چې په تنهایی باندې موتاد پیدا کړي، هغه سره مشوره وکړي، هغه سره غي ورکړي. نو دغه ګروپونه د لار نمن کولای شي چې ساتګي د خلکو چې کو چې دا غي به مختلفو ډولونو کې مرکزی، مثلا پوسترونه لرو په ټولنه کې، مستند تربیوي فلمونه لرو، دا غي د مواد مخدر کې د اضرار مواد مخدر کې لرو، په خپل منازل کې البته دغه خلکو سره په دغه لار نمن کولای شي خپل غي پروګرامونه مخکې بوځي په دغه ډول سره.
دا گروپونه لنشو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څومره ګټور دي؟
دا گروپونه خو ډیره فایده مند دي، ځکه چې کله چې یو شخص دې د غین خبريږي، د ازرار نه خبريږي، ته باندې نفر چې هغه په څنګه کې هغه پويږي چې ازرار د مواد مخدر چی شي، ځکه چې نفر کله چې روکتيږي مودت کیږي، هغه په ازرار باندې هغه نه لګی نه لري. کچې یو شخص هغه ولري، هیڅ کله مواد مخدر نه شي توکو ته لاس نه ورنډ کوي، خو کله چې هغه غي پروګرامونه د دې د خونه اوریدل کیږي، هغه کولای شي په اسانۍ باندې له خپل مواد ترکی او نور څه مشکلات لري، ستونزې هغه ته حل شي. کچې ته حمایوي گروپونه لري، په څنګه کې مونږه کله چې مونږ او ترش ته ځې ځاهې ته زو مشکلات کې ستونزو کې گرفتار کیږو، ځکه چې د مشر د ټولنې جامع مشکلات خپل دی، په خپل جواب پیږي سره خپل مشکلات هم هغه کسان ته، ځکه چې په غوې اعتماد لري، کولای شي چې یو په اسانۍ باندې یو معتاد مونږ پیدا کو، جامع کې هغه ته اغېي ورکو، هغه ته مشورې ورکو، او د ازرار مواد مخدر نه خلاص کو. دا فواید به نهایت ډیر زیات دي.
د نشه یي موادو د کیفیت تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت یو درس کلن نیاز محمد په نهم ټولګي کې په نشو اخته سو او ښوونځی ځینې پاتې سو. دی وایي چې نشې دومره له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه ګوښه کړی چې آن د خپلې مور د جنازې په مراسمو کې یې هم ګډون ونه کړ. دا چې نیاز محمد ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه نشې مخکې مکتب کې وم، سمدستي تلم به تم نهم امتحانو کې مې مکتب پرېښودو، بس کتابونه به مې په بډه ومنډل. زما خپل ورور مې مشر د هغې کښېنه وم، ګاونډی نو هملته بس عاشقي دغه بد مرض دی که نه مسله یې نه کړه، بس هماغې زه بس جګر خونه شوم. سرګټ مې تش شروع کړ، پوه شو که سرګټ چرس نه دی، بس ورله مړه شراب مراب ممدا کول. تقریبا دا پنځلسم کال به چې کړی یم، ما خپله خیاطي هم کوله، خپل مې ډېر وخت ټکی سیوانی کړې، ګاډۍ را سره آټو مې چلول. تقریبا درې کاله زما موټر ولاړ دی، اوس هم خپله زندگی هم تباه کړه. خپل زوی مې دی، بس هغه بېچاره نه دی، جلال آباد خار کړی دی، سرابۍ کې پالشتوب کوي، پوهې زه سیرلس یولس کلن به یې داسې پټ پټ ګرځي. خپل خپلوان نه شرمېږي که نه، تر زامن ورارګان که نه، د هغې اپوزیشن ته ګوري. لکه مخکې زه خپله ډېر ښه ومه، پیسې هر څه را سره سم پوهې، داسې مس به ومه که نه، چې دلته به نه دا ځوانان به راته سم نه ښکاره کېدل. په مېړې کې هم لیکه لیدلی، اوس نرسری او خرما باغ جوړ شوی، دې نه به ما دوه دورې والې منډې باندې، بس اوس خو نه دی دغه بیرون ګور لاړ شم، بس هغه سر مې سوی داسې حالت را باندې اخلی که نه. ته به اوس سوې سخت خمار وم، ته په خدای یقین وو که نه، ما پاتل لزه یو تماشه جوړه کړې وه، دې نشې د لاسه نه دی که نه، ما په 2000 روپۍ ورکړه. موبایل مې نه دی که نه، ورور راته رالېږلی او خدای خبر 2000 او 3000 هغه مې دلته په 2000 ورکړه. نو دا ټولې بدبختۍ نه دي که نه. زما مور به حق ورسېدله، هلته مې مور مړه، هلته زه بېرته سم لاس چوټۍ مې هغسې بې وراره ګان زه هغه بړسنی خدای غر کو پر کوې ته خو دلته و زیاته موره کوي نو وړي چې خښه یې چې اوسه پوهې زما زړې نه نه وځي زما د لاسه سلطان ورته ولګېدلو.
آیا پوهیدل است چې د نشه‌یي موادو قاچاق څه ستونزې لري؟ په دې اړه به د خانقا خبرې واورو چې پخوا د نشه‌یي موادو قاچاق کوه، خو اوس پښیمانه شوی او دا کار نه کوي.
کوم وخت به موږ هغه ځای نه حرکت کوو د خطر سره مخامخ وو، تر څو چې به دا موټر خالي نه شي بېرته په دې خوند راتللو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې وو، دا د سیمنټو سړک وو، تقریبا په سل رفتار کې به وو چې راغونو، دا شیان به مګولو د نشه‌یي پالات کې وو، نو مواد مبار وو. نو دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي ښه. نو چې کله دی ما نه مخکې چې تېر شو، مالې والا چې شاد خانه څوک راغلل، پوه شول شاد خانه څوک راغلل. چې کله د نظم مخکې کېدلم، موټر مې لنډ راکاټ کړ، د دې د پوسې سره ولګېد، یو نفر مې ژوبل شو، بس زه لاړم ورته وتښتېدلم. چې کله مې انډول راغی، ویل چې قانوني وکړم، زه ورخطا شوم. پیسو نه خو مې خیر نه ده کړی ښه، د نشه‌یي موادو پیسې وې په نه، هلته مې چاس کې ایښې وې ښه، یو سراپ وو، هغه څکه ورلم 5000 راکړه، 1000 راکړه. بله ورځ مې ورته ویلې مالې پیسې راکړې، پیسې دې نشته خلاص شولې. ارام شمې سړی هېڅکله خیر نه ده کړی. موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو.
آیا پوهیدل است؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې په دې وخت کې د کور دروازه په زوره زوره ټکېږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي، نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډېر په قهر دی. سلیم په اکرم یو تور پورې کوي، هغه دی چې تر یوې لنډې لفظي شخړې وروسته سلیم اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته یې بیایي. دا چې سلیم ولې اکرم ولسوالۍ ته بوت، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دروازه
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دی خیر کی، چه خبر ادا؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومان اچوي لکه په هیڅ نه خبر.
اکرما سلیم سمه خبره کوي، دغه موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی. زموږ په کلی کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګور اکرما، وای ګټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته حاجت نشته. جنجال مو جوړاوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه مني؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی. زمونږ کلیوالي دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری یې دا خپله ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. نه ته جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کئی نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دا غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړي وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بې انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشي مې کوي کلی دې راځیرې کړه. زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځمه؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوڅې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډري، بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشي مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه، خوشي مې
که
روانې. مخکې شه. مه مې کشوه. وایم خوش میکه درځم درسره مټې لکوه. خوش میکه کنه.
راجا
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ها ها ټلیفون راکه.
ادارې قومندان صاحب واخلې.
سلام علیکم مالک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ مالک صاحب.
قومندان صاحب د اکرم پولیس زموږ د کلي یو پوډری تاسو سره بندي دی.
ها ها هغه هلک یادوي چې د موټر د غلا په تور مو نیولی وو.
هغه ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګورې مالک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوت پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخې قومندان صاحب، تاسو په زحمت شوئ. بس که دا هلک راخوشی کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشی کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو ابادیږي که علاج دې وکړي، هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبې په ورځ د ماسپښین له دو تر دریو بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپریږي. د یکشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهه نیمو پورې ترشنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اورېدلی شئ.